سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته خوږیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلور خبرونه متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر په شمول د دوی د درو جګړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لری کړې. د امریکا ان پی آر یا ملي راډیو د خبر له مخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2008 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا هوټل د بریټ پلان جوړ کړی وو. نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نښ کړې. د سیرنا هوټل په بریټ کې د امریکایي تبع دیوید اسلاب شمول شپږ تنه وژل شوي وو. د دې راډیو پر اساس سره له دې چې د امریکا د عدلي وزارت په تور لیست کې نور د سراج الدین حقانی نوم نشته، خو تر نن یکشنبه پورې لا هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په ویبپاڼه کې شته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی پرون شنبه وویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوې جایزې لغوه کړې ده. امریکا د سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ایښې وه. پاکستان او د طالبانو حکومتونو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د دوړو ودونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې لپاره خپل پیوړی کړي او د دوړو ملتونو د ګډي ګټې لپاره خپل ټول امکانات وکاروي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په کابل کې د افغانستان بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی سره کتلي، موږ له افغانستان سره د دوامدار تعامل او د متقابل ګټورو اړیکو ژمنه بیا تایید کړه. هغه زیاته کړه دوړو لوریو موافقه وکړه چې د جګپرو چارواکو ترمنځ استعمال او خبرې اترې پراخې کړي ترسو د ورخزي اړیکې نوري هم اټینګ شي. د پاکستان څنګه ستاسو ساده خان تر دې وړاندې ته 2023 کال د دسمبر په 23 کابل ته سفر کړی و. هماغه مهال پاکستان د افغانستان په پکتیکا ولایت کې بمباري وکړه چې لږګر ملکی وګړي په لړ کې وشل. لمی خان متقی سره د صادق خان د کتنې پاره د طالبانو د باندنیو چارو وزارت ویلي چې د ناست افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورخزي اړیکو پیاوړتیا د ډیپلوماټیکو همکاریو لوړول، د سوداګرۍ ترانزیت همکاري پراخول او د دوړو ودونو د خلکو اړوند مسایلو حل ته ځانګړې شوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکران کې حضور لرلی شي، البته ناقص لکه چې ډیریو تمه درلوده. په روسي ټلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکران د ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ په ترڅ کې کیف له دیرش ورځني اوربان سره موافقه وکړه. د متحده ایالاتونو د حضور موضوع د اوکران د اټومي بټیو په اړه هم بحث شو. ولادیمیر زیلنسکي ویل چې په دې مکالمه کې له ډونالډ ترامپ سره د زاپوروژیا د بیا رغونې په امکان هم خبرې کړې دي. زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټی ده چې د 2022 کال مارچ رئیس د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه یوازې دا کافي نه ده چې د زاپوروژیا د اشغال پای ته ورسوي، هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي، د اوبو رسونې، تخنیکي پرسونل او نور مهم پړاوونه تر څو بټۍ په راتلونکي کې خلکو ته برېښنا او عواید برابر کړلی شي. من نه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکي یې له پاکستان د افغان کډوالو پر نه جبري وستلو ټینګار.
نو مشکل دغه ته مونږه د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د ژوندۍ جوړه ده، نو ته مونږه کولې نه شې تل تلار
حیاتان وایي کاروبار د نورو اخترونو پر تل خنه دی. او پکتیکا کې د فرنیچر د جوړولو او اسري نجارۍ کاروبار غوړېدلې.
حکومت د مو نه فرنیچر اخلي، کاوچونه او میزونه هر شی مو نه اخلي. الحمدلله دوی اوس له کابل نه مروړې د مو خپل د پکتیا خپل ګردیز نه اخلي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر په شمول د دوی د درو جګپړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لری کړې دي. د امریکا ان پی آر ملي رادیو ټلی رادیو د خبر لمخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2008 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا هوټل د بریټ پلان جوړ کړی وو. نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نښ کړې. د سیرنا هوټل په بریټ کې د امریکایي تبع دیوید اسلاب په شمول شپږ تنه وژل شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی پرون ویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوی جایزې لغوه کړي دي. امریکا د سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالره جایزه ایښې وه. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د تلیفون پر کرښې د چارو شنونکی ښاغلی محمد اسحاق اتمر وصل شوی دی. سلامونه اتمر صاحب، وخت به خیر. امریکا د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دریو جوګپوړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لرې کړې دي. دا پرېکړه څه پیغام درلودلی شي؟
مننه تاسو ته واورېدونکو، څه سلامونه مې کېږلی. البته داسې باید ووایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکله دی. زه داسې فکر کوم په دې وروستي وختونو کې د قطر دولت دغه منځګړیتوب کړی. پخوا کې څو تنه بندیان د امریکایانو د کابل نه خوش شول او امریکا هم افغانی بندیان د گوانتانامو د زندان نه خوش کړل. البته دغه وروستۍ پریکړه، گرچه دا یوازې د عدلی وزارت د خوا نه اعلان شوی، لیکن د اف بی آی په صفحه کې تر اوسه پورې هم دغه جایزې موجود دي. خو په هر صورت اوس داسې ویل کېږي چې د دغه امریکایي راتک سره کوم چې کابل ته ترسره شو او دوی یو امریکایي په نوم د ګلاسمن دوی له ځانه سره بېرته امریکې ته بوتل. دا داسې ښیي چې د امریکا او د طالبانو تر منځ اړیکې تر یو حده پورې برقرار شوي دي، او د هغه هلو ځلو له کبله کوم چې د قطر دولت په دغه برخه کې ترسره کړي دي، دغه لاسته راوړنه یا دغه تفاهم ترسره شوی.
بله، اوس اتمر صاحب دا پریکړه لغوه وروسته کې چې امریکایي زنداني آزاد شو، ربط درلودلی شي که ربط درلودلی شي؟ آیا دې ته دې امکانات شته چې ډېر شمېر طالب چارواکي دي چې د هغوی پر سر لا هم بندیزونه شته دي، هغوی نمونه په تور لست کې دي، د هغوی نمونه دم له دغه تور لست څخه وویستل شي که نه پریکړه محدوده کېدای شي؟
دا کېدای شي چې یو قدم پر وړاندې، لیکن په دې معنا نه دی چې امریکا به دغه ټول کم کسان چې په تور لست کې وو یا جایزې په سر تین شوي دا ټول به دوی دغه جایزې له منځه ویسي یا رفع به یې کړي. زه ګمان نه کوم دا صرف د ښاغلي حقانی او د عبدالعزیز حقانی او د یحیی حقانی په سر باندې دوی نظر په هغه تعامل چې کوم دوی د امریکا سره کړی دغه تاثیرات په دوی باندې رفع شوي دي. او البته دا خپله په امریکا کې هم یو سلسله انتقادات رامنځته کړي دي. خلک داسې وایي چې ګورئ امریکا اوس تروریزم ته هم مکافات ورکوي. یعنی دا فیصله تر اوسه پورې په امریکا کې چیلنج کېږي. اوس هم امریکایي مقامات دغه تعامل سره مخالف دي، لیکن په هر صورت د طالبانو دپاره یو لاسته راوړنه په دې دی چې امریکایانو دوی سره په مستقیمه کتنه کې دغسې یو موافقه ترلاسه کړ چې د هغه په نتیجه کې هم په دوی باندې تعذیرات له منځه لاړل، هم امریکایي بندي چې د ټوریست په حیث دوه کاله مخکې کابل ته راغلی و او هغه طالبان له خوا نیول شو بېرته خوش شو امریکې ته ستون.
بله، اوس اتمر صاحب په وروستیو کې د امریکا له دغه ډول تصامیمونو له دغه ډول پریکړې د دې ښکارندوی کېدلی شي چې امریکا یو ځل بیا غواړي چې ځان په افغانستان کې ښکېل پاتې کړي او طالبانو سره د خپلو د اړیکو جوړېدو په درشل کې پاتې شي؟
یقینا امریکا په سیمه کې همدا اوس هم موجود دی، د دوی استخبارات موجود دي. زه چې سیمه کې وایم دا معنا لري چې هم په افغانستان کې دی، هم په پاکستان کې دی، هم په منځنۍ آسیا کې دی. یعنی دوی سیمه څاري او دغه تعامل هم چې دوی کله طالبانو سره ترسره کوي، ځکه د دوحې په توافقاتو کې دا فیصله شو چې طالبان به هغه ډلې ته چې نړیوالو ګواښي په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنکړي. او امریکایان خو د داعش نه او د القاعدې نه ډېر ویره لري ځکه چې دوی هغه ترهګرې ډلې دي چې د امریکا او د هغوی د ملګرو منافع تر برید او تهدید لاندې راولي. نو په هر صورت امریکا دا ښه ګڼي چې طالبان سره دوی همکاري وکړي یا طالبان د دوی سره همکاري وکړي د دغه ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر، چې البته القاعده او داعش زیات.
مننه، ډېره زیاته مننه. ژوندی سي د سیاسي چارشنو کې ښاغلی محمد اسحاق اتمر چې موږ سره مرکه کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته. په افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دي د جبري ایستلو پر ځای په تدریجي او په ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستنه کړي. دا غوښتنه د طالبان حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې وه. له دې مخکې پاکستان له دې هیواده د ای سي سي کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو د نیټې د ځنډولو په اړه د طالبان حکومت غوښتنه رد کړې وه. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خپره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بللې او ژمنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتک په برخه کې د سانتیاو د رامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دان رسمانه خبر ورکړي چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم لالارې 2150 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخي اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وزنډیږي رد کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې د غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې وه. خو د تیرې پنج شنبې په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان تابعیت کارت لرونکو ای سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روانې مارچ میاشتې یو دیرشمه ای سی سی کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپله خوښه لاړ نه شي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت ای سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هیواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغه ته مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د ژوندۍ جوړه ده نو ته مونږ یې کولای نو سوشل تلار نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس نظر ثانی پیو کی.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کراچۍ کې میشت افغان کډوال حجی ترباس چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي درې نسلې په دې هیواد کې راستر شوی او دا چې اوس بیر خپل هیواد ته ستنېږي ورته ډېره سخته ده.
نو په هغه وطن کې ولادت نو ماشومان دلته ګرځي پیدایش مدل د سوي هلته موږ څه وکړو؟ نه پل لرو، نه سرای لرو، نه ځکه لرو، نه دغه نو وصل لرو چې موږ هلته ځان ورسو. موږ هلته څه وکړو چې ولاړ سره وطن؟
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاس اته لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر له 15 وروسته له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. یو ان ایچ سی آر ویلي له دې اعلان وروسته نږدې 50,000 افغان کډوال په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
د سکرین شیتم کې دا یا ایجوکیشن کارنر وی ټیل صندوق وایي چې په افغانستان کې لښوګم ټولګیو پورته د انجونو پر زده کړو باندې زمونږه ورنه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق تر ورس په خپل ایکسپانه ټینګار کړ چې هر انجلی له هیڅ ډول اساس نه پرته حق لري په سولې کې زده کړو وکړي، فرصت لري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. نور حالې په دې راپور کې.
په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل خوانیز کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسیتم کېدای ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2013 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپله ایکسپانه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي فرصت ولري او راتلونکو ته په هیله منتیا پرمختګ کړی. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څنګه مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23مه په خپل ایکس باندې لیکلی چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته لدی چې څوک او چیرې دی زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د شنبه په ورځ ناوخته د حمل په دویمه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړې سي او د دوی پر وړاندې دې له تعبیزه لاس واخلي. دغه سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې چې دغه بندیز دوام غیر عادلانه او له بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه ده. دغه شان یې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او په ټکو یې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسېدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
لزدک رو پرته موږ د تیارو خوشرل کیږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکو. دا یو ډیره لوی بیادالتی ده او د یوې ټولنې د میای نسل پر وړتیا او یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځوري.
لزدک رو یو بلې محرومې انجلۍ چې نه یو غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي راډیو ته وویل
بوت دسترسي به آموزش نه زن هایندي ما در که به خطر میندازه.
لزدک رو تند لسترسی نه یوازې زموږ راتلونکي له ګواښ سره مخ کوي بلکې زموږ هیواد هم له پرمختګ او پراختیا راګرځوي. موږ هم حق لرو چې زده کړې او پرمختګ وکړو او یو روښانه راتلونکي ولرو.
دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبه په ورځ د مارچ په 23مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې سویو نجونو په شمیر کې څلور لکه نورې هم ور اضافه شوي دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. په 2022 کال کې هم د دوی د پوهنتونونو دروازې وتړلې او په 2023 کال کې بیا نجونو او خزی روغتیایی انسټیټیوټونو ته د تګ محرومې کړې. که څه هم د افغان خزو وینجونو پر وړاندې د تعلیمي، کاري او ټولنیز محدودیتونو په تړاو د طالبانو اقداماتو په افغانستان کې دننه او بهر پراخ برګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت په خپل دریس ټینګار او ادا کوي چې د افغان خزو وینجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. هغه ادا چې د افغانستان خلکو او نړۍ ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونه په اوکران کې حضور لرلای شي، البته نه غوښتي چې ډیرو یې تمه درلوده. هغه کارپون چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراني څنګه سره خبرې کړي، د اوکران د اټومي بټۍ په اړه د غیبات او امریکا د موافقې د وړاندیز شوې طرحې محتاطانه هرکلی کړی. دوی ویلی چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین او یو سم ګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیځ ته انتقالول شي. نور تفصیل په راپور کې.
په وروستۍ تلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولودیمیر زیلنسکي ترمنځ چې په ترڅ کې کیف له دیرش ځینی اوربند سره موافقه وکړه، د متحدو ایالاتونو د حضور موضوع د اوکراین د اټومي بټیو په اړه هم مطرح شو. ولودیمیر زیلنسکي وویل چې په دې مکالمه کې له ډونالډ ترامپ سره د زاپوروژیا د بیا رغونې په امکان هم خبرې کړې دي. زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده او د 2022 کال له مارچ راهیسې د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه یوازې دا کافي نه ده چې د زاپوروژیا اشغال پای ته ورسول شي، هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي، د اوبو رسونه، تخنیکی پرسونل او نور مهم پړاوونه، تر څو چې په راتلونکي کې خلکو ته برېښنا او عواید برابر کړئ شي. سپین ماڼۍ هم د دواړو مشانو د تلیفوني خبرو په اړه په خپل بیان کې وویل چې ډونالډ ترامپ ولودیمیر زیلنسکي ته وویل چې د متحدو ایالاتونو لخوا د اوکراین د برېښنا رسولو او اټومي بټیو د مدیریت مالکیت به د دې تاسیساتو لپاره تر ټولو غوره ساتنه وي. هغه کارپوهان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره خبرې کړي په محتاط ډول د وړاندیز شوې طرحې هرکلی کړی. دوی ویلي چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین وي او یو سم ګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیځ ته انتقال شي. ولودیمیر اوملیچکینو چې د کیف په رازم کوف څیړنیز مرکز کې د انرژۍ د پروګرام مشر دی وایي که چیرې ښاغلی ترامپ دا وړاندیز وکړي اوکراین باید رد نه کړي بلکې باید په ځانګړو شرایطو یې ومني. د هغه په وینا دا شرایط باید تضمین کړي چې اوکراین به پر دې بټۍ بشپړ کنټرول ولري او دا ډاډ ورکړي چې انرګو اتوم چې د اوکراین د اتمي انرژۍ ملي اداره ده یوازینی عملیاتی اداره پاتې شي. اوملیچکینو زیاته کړه له اوکراینی متخصصانو پرته بل څوک د زاپروژیا د ځانګړتیاو په اړه معلومات نه لري ځکه چې هر اتمي واحد خپلې ځانګړې تخنیکي ځانګړتیاوې لري. اوکراین 15 فعال اتمي ریکټرونه لري چې په څلورو مختلفو اتمي بټیو کې ځای پر ځای شوي دي. زاپروژیا د دغو څلورو بټیو له ډلې یوه ده چې اوس مهال د روسي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. د دوو نورو ریکټرونو وضعیت د جوړېدو په حال کې ښودل شوی دی خو له تیرو دیرشو کلونو راهیسې عملي کار پرې نه دی شوی. د اوکراین 12 ریکټرونه د پخواني شوروي اتحاد له دورې څخه دي چې له 1991 کال یعنی د اوکراین د خپلواکۍ له اعلان وړاندې له شبکې سره تړلی دي. دا 12 ریکټرونه د اوکراین د برېښنا نیمایي برخه تولیدوي. په اوکراین کې وضعیت بې ساری دی ځکه چې تر اوسه هیڅ جګړه په داسې هیواد کې نه ده شوې چې ګڼې اتمي بټۍ ولري. د زاپروژیا بټۍ د روسیې تر کنټرول لاندې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا سال کې چې کوچنی اختر ته نږدې وونه پاتې ده د کابل او ځینو ولایتونو خیاطان وایي سږکال کار د تیرو کلونو په شان ښه نه دی. د ازادي راډیو سره خبرو کې لامل د خلکو بېکاري او بېوصلي وبلله. نور هلې د فیروز عزیزي په راپور کې
په داسې حال کې چې د روزي ورستۍ لسیزه ده او کوچنی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګڼډونکي یا خیاطان وایي سږ اختر یې کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تېرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتیرو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطي کوي هم ازادي راډیو سره یې خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکړ.
وردا چې وسه مونږ کارونه اخلو کاریګرم خوشی دي او مناسب کارونه هم نشته دي. چیرو کلونه کې به مونږه زر یو نیم زر دو زر جوړې ګنڈلې دا چې وس مونږه وسه جوړې ګنڈلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنڈلې دي چې مخکې مونږه درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخیستې وردا دوه دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بېوزلي او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی. هغه څه چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید ژمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی. خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند هغه ولیا ضرورتونه چې دي هغه په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بې شمېره خلک به د خر لپاره کلي او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونو کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي. حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ ته اړیان دي. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې بچا ځان ته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره. اخترونه د خلکو هېر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې او ازادي راډیو سره یې خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي سک 2025 زیږدیز کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پکتیا کې د فرنیچرو د جوړولو وسري نجاري کاروبار غوړېدلی او په خصوصي سکتور کې په دې برخه باندې پانګونه ډېره شوې ده. په افغانستان کې د نجاري کسب یا عرفه د پیړیو اوږده مخینه لري. هله په خط څخه د دې هیواد نجاران په ډېرو ساده امکاناتو له لرګیو ښکلي شیان جوړوي، خو اوس په یاده برخه کې ماشیني صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی دی. نور حال د نجیب لالو خیل په ریپورت کې.
د پکتیا په ګردیز ښار کې د فرنیچر او د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې کاروبار خشوي او اوسمهال ډیری حکومتي ادارې او عام خلک د فرنیچر په برخه کې خپل کورني تولیدات کاروي. دوی زیاتوي د فرنیچر او د تولید په برخه کې د کارګر وړتیا ویلوري شوی او اوس د نوي او پرمختللو ماشينونو په واسطه کولای شي هر ډول الماری، دفتری میزونه، کټبندونه، کوچونه، د خوب تختونه او نور د اړتیا وړ شیان جوړ کړي. د وی کارخونې مالک محمد گردیزی مشال رادیو ته وویل
حکومت دمونه فرنیچر اخلي، کوچونه، میزونه، هر شی مون اخلي. الحمدلله دوی اوس له کابل نه نړوړي د مون خپل د پکتیا خپل گردیز نه اخلي. او بوداسان کې څوک خپل پروګرامونه کور کې چلري، اما غمونه د تختونه او انوارګان د شانوړي.
د پکتیا اوسیدونکو بیا وایي اوس د دفترونو او ادارو په شان کورونو او په ځانګړي ډول د ودونو په وخت کې د فرنیچر رانیول دود شوی او دوی تر دې خپل داخلي تولیدات رانیسي. د پکتیا د وطنو اوسیدونکو اسلام الدین او وحید الله ویل
تر ډیره هله پورې خوشبختانه زموږ سرمایه‌داران هڅه کوي، کوشش کوي ترسو د خلکو لپاره خپل افغاني تولیدات تولید کی او په دغه برخه کې د خلکو اړتیا ده.
یو خو خارجي سامان ته نور ضرورت نشته، نور مملک نه خام مواد به راشي، دلته باید جوړ شي. یو خو د خلکو تجربه او کسمیان زیاتېږي، بل د وطن تولید ده.
په ورته توګه د فرنیچر او د عصري نجارۍ د برخې کارګر هم دې ته خوشاله دي چې په خپل وطن کې ورته کار او بوختیا برابر شوې ده. یو تن کارګر خالد وایي
زه خپل دلته استاذي باندې کار کوم، دلته رقم ته کار شو غواړي، لکه د میز او چوکۍ الماری تختی خاو څه سره کوم ته کارام دې نت نه غواړي، موږ دلته تر سره کوو تقریبا نه نه کله کېږي دا کار کوم.
بلخوا د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې اوس مهال د پانګوالو او شتمنو لخوا په فابریکو او کارخونو پانګونه ډیره شوې او دوی هم په دې برخه کې هغوی سره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته کوي. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوی امداد الله وویل
ان شاء الله خلک دې ته لیوالتیا ورس پورې زیاتوي چې دا کار د فابریکو برخه کې تولید ته زیاته پاملرنه وکړي. ان شاء الله دې موږ هم دغه کوشش ته چې ان شاء الله راتلونکی کال به د دې فیصد نور هم لوړ.
په پکتیا کې نجاران او د فرنیچر او د کارخونو مالکان دا سمهال د دې برخې په کاروبار کې د نسبی خواري خبره کوي چې دا مهال په دې ولایت کې د زنغوزیو د پروسس او برېښنا د مزود تولید د فابریکو په ګډون په بیلابیلو برخو کې 50 لوی او وړي کارخونې او فابریکې فعالیت لري. اقتصادپوهان وړي کارخونی هم د کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په ایجاد، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهمه بولي او زیاتوي دا د کورنۍ او هیواد د اقتصاد په پرمختګ کې مهمه ونډه لرلی شي.
دروژې رنگونه
نن مساعد د کابل ولایت تنظیم نه هیو سیدونکو یم. اذان چې وشي روزه په ترکیه په بولنی باندې متو، بیا د منځن المنځونه کوو، د منځونه ورسته بیا موږ مکمل افطار خورو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. نسیم نواجم د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ څخه. روژه خو قربان سم شایسته روژه ده، خو دلته زیات مغاتی وغټ مشکل چې دغه دادی چې غربت زیات دی، بیکاری زیات ده، فقر او نیستی زیات ده. نو د دغه یو مشکل سره د خلک لاس او ګریوان دي، بلکې نو څنسته روژه ډیره شایسته روژه ده. موسم بالکل برابر دی، نه ډیره ګرمي ده او نه ډیره یخني ده. باید وکړي چې پر تاسو هم په خیر باندې.
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه یوازې داسې نه چې مونږ خالي خوراک او څښاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګې هم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله هم باید روژه وي، او څومره چې کولی سو عبادات پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قرآن کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی کارکون کو ټول ته سلامونه وایم. الحمدللہ روزہ خو ډیره ښه روزہ ده، ډیر د خیر روزہ ده، ډیری لنډی ورځی دي، ډیره شپه خیر روانه ده، ان شاء الله مشکل نسته.